نو ګروسی په ویانا کې خبریالانو ته وویل چې تر څلورو میاشتو زیاته موده کېږي چې ایران دوو ځایو ته له ورتګه د دې ادارې مخه نیولې ده. د ده په وینا ایران شاوخوا یو کال کېږي له اټومي موادو او فعالیتونو سره اړوندو پوښتنو د ځواب روښانه کولو لپاره هیڅ بحثونو ته نه دی حاضر سوی. ده له ایرانه وغوښتل چې په چټکۍ سره دې همکاري وکړي. ده زیاته کړه چې ده په دې اړه د ایران لوړپوړو چارواکو ته ویلي دي. ګروسی وویل موږ دې همکارۍ ته اړتیا لرو، زه خفه یم په داسې وخت کې موږ پر دې موضوع سره مخالفت لرو. که څه هم دا دوه ځایونه د ایران د اټومي فعالیتونو مهم ځایونه نه ګڼل کېږي، خو دا اداره وایي چې ایران باید له تیرو شلو کلونو راهیسې خپل اټومي فعالیتونه او مواد روښانه کړي. د نړیوالې اټومي ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی په خپلو خبرو کې زیاته کړه ایران په جنوري کې اعلان وکړ چې اټومي پروګرام به په عملیاتي برخه کې له هیڅ ډول محدودیت سره مخامخ نه وي، او وروسته له هغه به له ادارې سره د پخوا غوندې همکارۍ ته دوام ورکړي. خو تر اوسه ادارې هیڅ تغیرات نه دي لیدلي چې ایران په اټومي برخه کې له خپلو ژمنو سره اړوند راوستلي وي. ایران وایي نړیواله اټومي اداره هیڅ قانوني حق نه لري چې د دې هیواد اټومي ځایونه وڅاري. ویل کېږي له 2000 کال راهیسې په یادو دوو ځایو او یو بل ځای کې فعالیتونه دوام لري، او دا له هغه وخت مخکې دی چې په 2015 کال کې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی،
او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیونه نه دی.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم مېلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق، یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیری واوري.
خاپیری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسې دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا، ازرائیل پارام مسا واخلا، شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا، یو مزدور په جړغونی انداز وي خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
فرهنګ د بدلون په حال کې دی، لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسې د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغوی چې د فرهنګ ساتنې دنده پر غاړه لري کوښښ کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې له منځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. په همدې هیله نننۍ مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې، او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ ګوزی په لاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چالانه ده.
زړګي کباب شو زما
دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیزه زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي، خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي،
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رملا یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلانې خامخا چې یوه ورځ چلان کې بله ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړ
چې
ناتنه خو چلان کو بله ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان یاست.
ځینې مشران اوس راډیوګانې چلي، تاسو راډیو کوئ؟
نو راډیو موږ کله کله چلانو کله بندو.
د خلکو غوښتنه سي ده.
نو دغه خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانې هوټل خلاص او چې راډیو بندې وای بند هوټل.
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري، ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقي د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د نه اورېدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي، پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو، خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلن وای؟ ناتنې چلن وای؟ راډیو چلن وای؟
اوس موږ هیڅ نه چلن وای.
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نو محمد زاکر د ټواز دلته می هوټل د غزنی کې زغبغ په دې لسته سبق خبره موږ خلک لیک تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک په دغه غاړې سپټي ویچاله هوټل کې.
ل میدان وردګ ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي ل خاوري د وینو بې راځي، خلک د ګرم ل عمل سندرین اوري.
نو محمد شو وردګ هوټل نو د خپل غریبي د کوي خلک جګر خندین سندره به سره کوم وایي.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو عالم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډیر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی، ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورځې هلته وروره تلویزیونونه دي، اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډیر ډیر هغه پخوانۍ سندرې و هغه شی اوس کم دي نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نوم محمد حکیم ده. نو ولی بم نخ خو زو بم زنده شو قراری به وینی بنوی مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمن دي غمن دي سره.
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي، خو سندرې نه ورڅ خوریدل کیږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولۍ د پښتنو داسې یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خو د پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او فصل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته، په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک د سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، هغه کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه دپاره، د یووالي دپاره، په یو غږ د راپورته کېدو دپاره دا دي دا لا پسې پراخه شي او ګټې خلکو ته څرګندې شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نورې ته د خپل سیاسي استفادې دپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپېژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کېږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کره کتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډېر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل رفته وجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان راټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ورو غزو ته د خپلوي د پاره ټول رښتہ او دغه چې و د خپلوي سره تړلې و، نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پوره کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي. مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعري کوي، غونډې کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدلی یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبي بهیر غړی یې په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول بیرته رنگ شول جوړ شول بیرته رنگ شول خدای احمد شاه بابا ادبي بهیر پاره چې څه اورم مال پر کاملا متفاوت دی دغه بهیر ډیر خروان دی راځي په څه کې دی ولی دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نور ته
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابی راسته ده چې ټول ملګری په اخلاص باندې دلته راځي ټول ځوانان دی او مینوال دی د ادب مینوال دی ټول په خپل تخلیق کار هم دی یعنی فنکاران هم دی څوک شعر لیکي څوک کیسه لیکي نو یو تندا یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی دا اوله خبره دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي مثلا نلته د کرکتنې برخښته دي او په کرکتنې کې هم په نصر باندې کرکتنې کې هم په شیر باندې کرکتنې کې او دا کرکتنې چې کیږي نو غوې لپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیر هڅه کیږي چې څوک خپه هم نشي یعنی یو سم معیارونه هم په نظر کې ساتو معیار هم په نظر کې ساتو بل لوی خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږه د بهیر نه دی وقف کړي دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته ده ځانګړي میلمانه لرو اکثریت ک پمیش کې وزل ک پمیش کې نوی کله کله بيخي مسلسل هم لرو خو مېش کې وزل یو میلمه پیدا کو یو استاد پیدا کو چې په داسې موضوع سره وغږیږي چې هغه په برخه کې یو ځای ته رسیدلې وي یا په ستر درته وایم چې کار پوي پکې یو متخصص پکې ولري یا ښه تجربه پکې ولري دا برخه هم ده دریمه برخه دا ده بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوک د مالکیت خبره نه کوي یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي هغه بهیرونه کې د مالکیت موضوع ډیره مطرح وي یو څوک پینوم دي چې دا زما ده او کله چې په دې باندې نوم کې خپل شو چې دا زما ده نو هیڅ څوک ورته نه ځي
او نو دا خو مفت کار دی خلکو بیا دونه کوي
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړي دي په ول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړي دي زه ډیر روسته ورته راغلم تقریبا زه د مدریم کال دی چې یا زیات نه زیات دونیم کال کېږي چې زه د بهیر سره ته ورغلم ځکه سمال ته وسیګم او زما په خوانم د ذوق او تند د چیرته بهیر وی التزم مثلا په پیښور کې افغان پرهنګي ټولنې ته ورتللم افغان ادبي بهیر ته ورتللم د ساحلي کونکو مرکه ته د قلندر مومن صاحب دغه مرکه ته ورتللم زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم ډیر څواورم نوې څواورم نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړي دي ابتکار یې غوي کړي دي او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلې ده نو مهمه برخه ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته
او همات څه زما په فکر یو لامل به دام وي چې د غنو نور بهیرونو تاسو هغه لیدلې دي دا غیغه نیمګړتیاوی په پام کې نیولې نو دا به اوس نه خرابې
یقینا دا خبره هم ده
اوس نو راځم یو بل پښتنه ته هغه دا چې تر اوسه پورې تاسو کومې غونډې نیولې په کوم کوم مسایلو باندې بحثونه کړی وي
ما تاسو ول چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په ادبي خبره هم شته نو د فکری خبرې په مثال کې په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال دورځ په اړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ورسره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشوره هم ورسره لرو مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالی یا د ولسی مبارزې د سرلاري پخره افغان بادشاہ خان د وی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو ځوانان ته ور پیژنو چې بادشاہ خان څوک څه کول سیاسي مبارزې کم رنگ راوړ یا رانوړ، پخپل د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي، لکه مو پرچون یا روشون نه کار غست، لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د ژوند د شناخت پاړه باندې. دغه شان په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک راواړو، مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربې شریک کړي د شعر پاړه باندې، چې دای ک شعر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کمی ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شان مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډیر استادان، مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو. پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي، چې هغه خپل یو خنقاد دی، نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی، خشایر هم دی. داسې ډیر زیات استادان مونږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربې هم شریکې کړي، نوې خبرې هم ورسره وکړي. په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لیکچر ورته ورکم، مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې، مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې. نو غونډې همدغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره زیاده مشاعره ولري، بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو، دغه لیکچر واورو، او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډېر معلومات راکولی شي، نو هماغه برخه انتخابو او ملګري راځي هغې ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګ د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو، هغه د ځوانان ملګري دي، دی ډیر نوښتګر دي، زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم، همکار په توګه باندې ورسره کار کوم، ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم، او یا هلته په کونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي، غړي چې دي، دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه، او طریقه یې هم دا ده چې هر څوک ار ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي، یو خاص کس ته سپارو، هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي، یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خو دا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو، نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي، یو اونۍ مخکې شریکه شي، او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي، وی ګوري د هغې
ځانکرکتنه معیاري کوي،
نه معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو. علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو، او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګري وغږېږي، او دغه ډیر ملګري د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري، دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه د دینه نور موضوعات چې کوم دي چې آغاز موږ د جون سره تړلې دي په غوی باندې بحثونه وکړو او ډېر ملګری په خبره وکړي. دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کوو، معیاري کوو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش دپاره په ورین تندي باندې زموږ بلنه مني او راضي موږ ته وخت راکوي.
ډیره مننه احمد صاحب، ژوندي اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څه هم زموږ هغه ملګري یا غوریدونکي چې هغوی د ادبیاتو سره لاسو کار لري، هغوی خو به ستاسو له نامه سره ستاسو له کارونو سره ډیر آشنایي، خو هغوی چې نوي زموږ دغه راډیو اوري او یا ځوانان دي که هغوی دپاره تاسو خپل ځان ور وپېژنئ. پوهان صاحب یزال څوک؟
پوهان ډاکټر یار محمد یزال، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد، که د ماشومتوب په اړه راته ووایي، کوم ځای کې وو، زده کړې دې چیرته وکړې؟
لغمان ولایت کې په 1983 لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم، او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې، او لیسا مې د لغمان د روحان پولیسا کې په 1955 کال پای ته رسولی. بیا کابل پوهنتون ته راغلم، او کابل پوهنتون په 1982 کال فارغ شوم. بیا مې د ماستری هم دلته وکړله.
ماستری دې په څوم کال کې شو؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم.
ښه،
ولی زه بهر ته لاړم، د یو څو وخت دپاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1989 کال کې ولیکو، هغه مې دفاک، یعنی په حقیقت کې زه په 1989 کال له ماستری نه فارغ شوی یم.
پوهان صاحب، ادبیات ته څنګه راغلی؟ علاقه دې وه که نه؟ تصادفي کانکور کې کامیاب شو؟
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه، له ټولو څانګو نه، له ټولو رشتو نه، له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه. او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک وو په نوم د طاهر خان، دې د ساینس پوهنځي کې دلته محصل وو، او دې سره له داسې داسې لږ زره مایوب غوندې هم وو، ولې بااستعداده وو، په ساینس کې ډېر پوهېده. دې به راته موږ ته زموږ ښوونځي ته، هلته به موږ ته د ریاضي درسونه راکول، افتخاري دا خبرې به یې کولې، د کابل پوهنتون د استادانو ستاینه به یې کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. همغه شېبې نه زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادۍ مینه پیدا شوه. او دا مې هیله وه چې زه به څنګه وکولای شم د کابل د پوهنتون استاد شم، او بالاخره ته په تلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلرې دي، او بالاخره دغه خپل هدف ته ورسېدم، او دا دې نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناستم.
ښه، دا خو یعنی ادبیاتو ستاسو راتګ شعوري و، د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه وه. بیا د پوهنتون د استادۍ کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوی؟
خو زه د لیسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته وې، فیصدي مې، او دوه نمره فاده وو، نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه، او هلته زه جذب شوم. هغه وخت کې دغه امتحانونه وو، دغه هغه نه وو، نمرې مې ډېرې وې، نمرې مې ډېرې وې، او هغه زما استعداد وو، نو هلته جذب شوم. بیا هلته زه یو لس دولس کال هلته استاد وم د تعلیم تربیې پوهنتون. بیا کله چې طالبانو وخت و، رښتیا په هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وغوښتل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم. زما دغه ادارې چارو سره چندان مینه نه شته، نو ما ورته وویل چې زه دا کار نه شم کولی، زه فقط درس و تدریس و دغه خبرې کولی شم. زما خو په نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما معاون فورا مې ریزه وکړه او ځان مې را تبدیل کړ کابل پانتو لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته به استاد
پانس ته خو دلته د ژبو ادبیات پانځي پښتو څنګه کې استاد دی لزګونه سلګونه تزوایم چې زګونه ماسرین به مروزلی د درس او د تدریس خو یو مګر لیک لیکوالی چیرانه دا شان لیکوالی لیکوالی مکله شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره لري یعنی علاقه مند چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر نه لوستل او په دې سب باندې چې د لیکوالۍ غوښته هم جدا دي یو ډېر تحقیق دی څرنه ده یو څو محقق دی څېړونکی دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هم هغه څوک دی چې لزان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه سب باندې لیکوال دی ولې یو څو ډېر محقق وي څېړنه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو شانسي جاره ولې پنځګر باندې ستاسو خبره نو راته موږ لیکوال نشو ولې لیکوال هغه څوک دی چې په خپل دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگګدایان په نوم باندې رنگګدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو انشاءالله پاینده کې
بیل چاپ
یو څه منورم په لیکلي دی بیل چاپوم بل دغه هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی وګدا سړی مې ور کړی ده آی نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې د هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی مې دو
او دا کی
ته انشاءالله چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سری زما اور باندې لیکلې ده انشاءالله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسؤلیت زیات دی مسؤلیتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلارم چې دا به چاپوم
په څه د چېډنې د برخې راتو وای کومي کومي برخې کې د چېډنې کړي ځکه استاد تدریسي کتابونه مشته
د سې تحقیق مقاله د خما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنه مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم برشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقالې ډېرې دي د پوهاندي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت کې یو تالیف دی ولې په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسي د خبرونه به زموږ د اوریدونکو بیا بو اوریدلی او سر اوس په ځړه کې تلبسې شعر د پوانس بیا هایکو او څو هایکو غانی او یو غزل وورو
زب د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی اتکارات هم لرم مثلا بیقافي غزل به چا نه ولیکلې ما بیقافي غزل لیکل دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې به زه شوم دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی
او ډیزرټیشن په کانسپټ چی شپړو
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بستاسی هایکوگان و
ل دا دغه په انتون هله نشي رف دی فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزی
ها
چیرے هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هندار به جوهره چې تصویر لخی مړ جاپان سعود چل مال ګرځه کله لاته ها او یو ډیره جالبه مسله دا ده چې په پښتو ادب کې خو هایکوګان ډیر لیکل شوی دی
او
ولې مهمه خبره دا ده چې په دری ادب کې زمون په افغانستان کې کنه په دری ادب کې هایکو چانه ده لیکلې نو لومړی ځل د پاره په دری ادب کې هایکو مالک لیدل ها یعنی دا هایکو مې چې ما چاپ کړی و په دې کې د پښتو هایکوګان تر څنګ یو څو دری هایکوګان هم شته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی هغه مای خې دی کوي زه به د توای
شاده وری
سپنګر د هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیب ترا کوش بشه دیګری برگزینی گفت سپنګرم آغا گدایګر نه نو بلدا واسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است با تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود واسما بس ارزان است
ډیر مننه جناب پوان سر کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک ژوند دی اوسې
نه لکم ډیر زیاته مننه
تاسو له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالۍ کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومان په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنه او خاپيري نومي په شریک واورو
زرپانه شپنه او خاپيري نل سهارا تر مازیګره کوچ نه شپنه د خپل رکشيوي ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډېر چغي وهله خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفوا نن غرمای ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو ی ډبره پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خزرې ورته ونه شو په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یی جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غاګ واورید پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوایې وکتل خصوک په نظر ورنغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غاګ شو سه شی وی شنو گئی زیم خاپېرې د غرونو غرسنه شپانه بیا غلی شو په حیرانه اخو دې خو وکتل لری په یوې لوی ډبرې یو خلې نازکه پیغله ناشته وا هغه له رنګ تک سپینه ښکارېده ښکلې وزرې یې او په لاس کې یو زرینه لخته هم نیولې وه شپنه یوه شیبه زیر شوه او غږ یې وکړ څوک یې خاپېری وخندل زه هم ستا غوندې شپنه یم شپنه یې د ځان پر خوا وبلله کوچنۍ شپنه منډه ور واخیسته او ورغله ډېره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده خاپېری راښکته شوه شپنه وپختل زما هغه ګډ او خور پسه خود نه دی لیدلی خاپېری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنۍ شپنه بیا په ژړا شوه او وی ویل پسه مې ورک شوی بیګا ته به لیوه وخوري خاپېری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو څکلو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپېری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وخت کې پاکې کړې ته پیدا کوې شي خاپېری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کوم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې نه وخته کېږي هسه نه لیوانې وخوري خاپېری د ډبرې شاته ته وشوه او له څو شېبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو لمرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپېری وویل واخله دا ستا پسه
شپنه یوه شیبه زیر شوه، بیا له پسه تاو را تاو شوه. وی ویل نه نه، دا زما پسه نه دی، زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی، غوږې هم نیم پرې شوی دی. خاپیرې خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې؟ خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه. شپنی وویل نه نه، زما پسه کوچنی دی، زما خپل پسه غواړم، دا د بل چا دی. خاپیرې بیا له یوې ډبرې پناه شوه. دا ځلې یو پل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست. پسه ډیر رنګین او غوښن و، لوی لوی غوږونه یې و. شپنی ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي. خو شپنی بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښن دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی. خاپیرې ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله، ځکه یو خو قیمتي او بل غوښن دی. مګر شپنی ټینګار کاوه چې یوازې خپل پسه غواړي. خاپیرې یوه شیبه غلی شوه. بیا یې شپنی ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمي ور پیدا کوي. خاپیرې بیا له ډبرې پناه شوه. له څو شیبو وروسته خاپیرې یو ډیر خیرن او پک پسه چې وړی هم رژیدلی او په یوې پخه ګوټ و راوست. د پسه په لیدو د شپنی په څیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل هو هو، همدا ګوټ زما پسه دی. خاپیرې چې د کوچنی شپنی صداقت وکوت، هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنی شپنی ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل دروغ مو بدبخته کوي، خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې وروستۍ برخه ورېښمین خیال دی او په دې برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ خاموشي څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې؟ بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. بس له تیرونه وروسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غېږه کې. نه زه د چا شوم او نه څوک زما شول، هسې مزل دی د هوا غېږه کې. په خوشبویې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټومه د یو چا غېږه کې. غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، غوبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته، او ړنده تیاره خوره ده رڼا نشته. ازرائیله په آرامه مې سا واخله، ازرائیله په آرامه مې سا واخله. شاته مه ګوره، هیڅوک د ژړا نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. یو مزدور په ژړغوني انداز وی خوشحالۍ شته خو په برخه زما نشته. دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی، دا ژوندون دی دا دنیا ده او دا مرګ دی. تش الفاظ دی پکې ټکې معنا نشته. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی، بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده پس اینو که درزا نشته.
لوگ کہتے کہ سپنوں